احمد شیبریم د اساجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لمړی هم خبرونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ امر کړی چې له راتلونکو اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګاوه. ترامپ په خپل لومړي دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و، خو هغه مهال افغانستان په کې نه و او د هیوادونو شمیر هم کم و. ترامپ په دې فرمان کې ویلي، ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ملګرو ملتو غوښتي چې په اروپا کې د میشتو افغانانو ستونزو ته د دوی د حکومت لاسرسی ممکن کړي. متقی دغه غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یوناما له مشر روزا او تنبایو سره په کتنه کې کړې ده. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي که د طالبانو حکومت اروپا میشتو افغانانو ته کنسلي خدمات برابر کړی شي، د کډوالو حقوقي مسلې به حل شي. دا مال په اروپا کې د افغانستان څو محدود سفارتونه او کنسولګرۍ د طالبانو سره تعامل لري، خو په ګڼ شمېر نورو سفارتونو او استازولیو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان دي چې دغه تعامل ته چمتو نه دي. دغه ستونزې په اروپا او امریکا کې میشتو افغانانو ته کنسلي خدمات ټکنی کړي او افغانان یې سرګردانه کړي دي. نن پنځشنبه په سعودي عربستان کې د عرفې ورځ او د عرفات مراسم روان دي. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو اصلي رکن بلل کیږي، حاجان پکې د عرفات غونډې او شاوخوا دشتو کې راټولیږي او ټوله ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. حاجان له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته رواني شي، شپه هلته تیروي او سهار وختي ځانونه بیرته مینا ته رسوي چې هلته د جمرات یا شیطان ویشتلو مراسم ترسره کړي. سږکال د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو نږدې 1 میلیون مسلمانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وایي د حج د مراسمو لپاره 1500 حاجان له افغانستانه ورغلي دي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روسي په هوایي بریډ کې د اوکراین په شمالي شهر پریولوکي کې لشتر لژه 15 کسان وشل شوی چې درې د وی کورنۍ دي. د پیښې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا واڅاوه چې لنړیوالې ټولنې وغوړي چې پر ماسکو فشار راولي چې اوربند غاړه کیشته. د اوکراینی چارواکو په وینا نن شپږ ډرون الوتکو په پریولوکي شهر کې پر یو استوګنځي بریډ وکړ. د دې موضوع تفصیل هم په خبرونه کې اوریدل شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال په لیګ کې نن ماښام اسپانیا او فرانسې د سیالۍ ډګر تشکته کیږي. د نننۍ لوبي ګټونکي به پایلوبي ته ځي او هلته به له پرتګال سره مخامخ کیږي. د پرتګال لوبډلې تیر شپه جرمني ته 2-1 ماتې ورکړه او پایلوبي ته ووته. د بیګنۍ لوبي د بریا ګول د پرتګال د فوټبال ستوري کریستیانو رونالدو ووهه. پاسجیرډو په انټرنیټ کې پاسجیرډو.com کې اوري.
We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانانو په شمول د یو شمېر هیوادونو پر اتباعو بندیز ولګاوه چې امریکا ته ورشي. د پریکړې یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې امریکا ته د تګ لپاره په درې مهمو هیوادو کې انتظار دي.
افغانستان کې څنګه هر څه ورته د لاس ورکړه موږ روحي ذهني هغه سره موږ مخي څلور کال یې زغلته بچولای ما باید موږ ته خپل حق ویندوسي.
په خبرونه کې مو د اختر په درشل کې په کابل کې د تارویو د پیرو پلور لسیمو سره آشنا کوو. په لوی اختر کې د سمو قصابانو د موندلو ستونزه هم وي. یو قصاب مو راښکوله.
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړواله لري او دا د غیر مسلکي چې دا دغه چړې کته برګي دا ډیر سپوري.
نن د چاپریال ساتنې نړیواله ورسته د کابل یو اوسیدونکی
ټول غړواله د قصابات مجزي ډیر زیات شوی دا هوا ډیر ګرم شوی دا پلاستیکونه ډیر زیات شوی دا کوڅو ټول غړواله د
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا ولسمشر ل راتلونکو دوشنبه امریکا ته د افغانانو په ګډون د 12 سیوادونو د اتباعو پر ورتګ بندیز لګولې. ډونالد ترامپ د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ د بندیز دلیل د امریکا د امنیت ګټو او خلکو ساتنه شو دلیده. که څه هم په دې فرمان کې د افغانانو لپاره ځینې استثنا وشته، خو امریکا ته د تک په تمه او درېمو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي دې فرمان سخت اندېښمن کړي او دوی به لاله بې برخلیک حالت سره مخامخ کړي. د امریکا د افغان متحدینو ځینو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو نوي اجرایوي فرمان په لاسلیکولو سره د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګاوه. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د جون په 4مه په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان د لاسلیکولو پر مهال وویل چې دا پریکړه یې د دې 12 هیوادونو له لوري ورته د متوجې کوښونو د شدت پر بنسټ کړې ده.
We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who
موږ نشو کولای له هغه هیوادونو آزاد مهاجرت ولرو چیرې چې موږ نشو کولای هغه کسان چې هڅه کوي متحده ایالاتو ته راشي په خوندي او باوري ډول یې وڅېړو. د همدې امله نن زه یو نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کوم چې په ځینو هیوادونو لکه یمن، سومالیا، هایتی، لیبیا او څو نورو باندې د سفر محدودیتونه لګوي. د دغه محدودیتونو د شدت اندازه د هغه ګواښونو په کچې پورې تړلې ده چې دغه هیوادونه یې رامنځته کوي. په دې نوملړ کې د اساسي خوالي په صورت کې چې ممکن رامنځته شي بیا کتنه هم کېدای شي، او دغه راز د نویو ګواښونو د راڅرګندېدو په صورت کې نوي هیوادونه هم
دا فرمان د سپینې ماڼۍ پر ویبپاڼ هم خپور سوای او پکې راغلی چې دا فرمان به راتلونکي اونۍ د جون له 9 نیټې د اجرا وړ وي. ټرمپ په دې فرمان کې ویلي چې ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. له افغانستان سربیره ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی، گینا، اریتریا، هیتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو پر سفر بندیز لګول سوای دی. که څه هم په دې فرمان کې د افغانانو په ګډون د هغو کسانو لپاره چې د امریکا متحده ایالاتو SIV کیسونه لري ځینې استثنا وسته، خو د ډونالډ ټرمپ دې فرمان هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دي او امریکا ته د تګ کیسونه لري. په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي په کم کې میشت افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي. خورسی ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دای په ابوظبي او میرمن او ماشومان په قطر کې په کم کې په بې برخلیک حالت کې پدې ته مدي چې امریکا ته به د پناه غوښتنه منل کیږي، خو په خبره د ترامپ د فرمان ناهیلي کړی دي.
زه چې کله دلته راوستم په یوان کیس مې دلته پاس له مونږه و میشته بودی مولاد بوت قطر ته زه دلته پاتې سم مولاد میال ته پاس ته نن غزي پورې مې سره نشه په دغه عالم کې سره زمونږ ټول ژوند امید مونږ له لاس ورکړی ده. میرمن مې اوس مریضه ده، قرار په ځای کې پراته ده، دونه سر پورې ناسې جوړي. افغانستان کې زمونږ هر څه مونږ له لاس ورکړه، مونږ روحي ذهني هغه سره مونږ مخ یو
په پاکستان کې میشت د P2 کیس درلودونکي ولی بیا ازادي راډیو ته وویل
له بېکاره ایستې چې له دې خبرې خبر شوي یو ډېر زیات یې اندېښمن کړي یو نه پوهېږو چې SIV تر موږ څه ښې ګڼه لري. په داسې حال کې چې موږ د امریکا لپاره اوګه په اوګه کار کړی دی. نږدې درې نیم کاله کېږي چې موږ په بې برخلیکه حالات کې په پاکستان کې یو. ماشومان مو له زده کړو پاتې دي. د امریکا له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې موږ دې هم د SIV په شان ویزو کې شامل کړي، ځکه موږ هم د امریکا له دولت سره همکارانو.
د سپینې ماڼۍ له لوري د ډونالډ ټرمپ په خپور شوي اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون د هغو 12 هیوادونو چې امریکا ته یې د وګړو پر ورتګ بندیز لګول سوی دلایل هم ویل سوي. د افغانستان په تړه ویل سوي چې دا هیواد د طالبانو لخوا کنټرول کیږي، کوم چې د متحدو ایالاتو په ځانګړي ډول د SDGT په نوم د نړیوالو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي. دا لیست چې د متحدو ایالاتو د خزانې وزارت لخوا چمتو سوی هغه ډلې او اشخاص په نښه کوي چې له ترهګریزو فعالیتونو سره تړاو ولري او متحده ایالات پرې له همدې امله اقتصادي بندیزونه لګوي او د دوی شتمنۍ کنګل کوي. د ټرمپ په فرمان کې دا هم راغلي چې افغانستان د پاسپورتونو او نورو مدني اسنادو د صادرولو لپاره یو وړ یا دوی سره همکار مرکزي اداره نه لري او دغه شان د اشخاصو د پلټنې او ارزونې لپاره اړین میکانیزمونه هم نه لري. خو د ټرمپ دې فرمان ته امریکا ته د افغانانو د انتقال دینو ملاتړو بنسټونو هم خبرګون او اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې فرمان په پلي کېدو به زرګونه افغانان له بې برخلیک حالت سره مخ شي. د افغان ایواک مشر شام وان یور په خپل اکسپانا د جون په 4مه لیکلي که څه هم د ډونالډ ټرمپ دې بندیز کې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزې ایسایوی لرون کی مستثنا دی، خو ویلی دی چه زرگونه نور افغانان زیانمنوی چې له طالبانو تښتیدلی د دیموکراسۍ د ملاتړ لپاره یې ځانونه په خطر کې اچولي مخکې څارل سوي او د متحدو ایالاتو لخوا تمه ورکړل سوې ده. خو د ډونالډ ټرمپ په دې فرمان کې کومه استثنا سته؟ دې فرمان کې هغه افغانان چې د مهاجرت ځانګړې ویزې ایسایوي لري یا قانوني دایمي استوګنه یا د متحدو ایالاتو ګرین کارتونه لري، هغه افغانان چې دوه ګونی طبیعت لري چې د بل هیواد پاسپورت لري او د دې پاسپورتونو په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزې لري او دا ویزې د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو یا کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه کوي، اجازه لري چې متحدو ایالاتو ته سفر وکړي. سربیره پر دې هغه کسان چې په نړیوال جام یا اولمپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي، امریکا ته د ننوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د خپل واک په پیل کې د روان کال په جنوري میاشت کې د یو فرمان په صادرولو د امریکا له اړوندو امنیتي ادارو او بهرنیو چارو وزارت ته غوښتي وو چې د دوی د هیواد د اقتصادي او امنیتي وضعیت ارزونه وکړي او تر دریو میاشتو متحدو ایالاتو ته د کډوالو پر ورتګ او د دوی بهرنۍ مرستې بندې کړي. د یادونه ده چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم ورته یو فرمان صادر کړی وو چې له مخې یې تر ډیره امریکا ته د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول شوی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په سعودي عربستان کې حاجان سبا اختر کوي، په افغانستان کې طالبانو بل سبا اختر اعلان کړی. کابل ښاروالي وای په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره ځایونه ځانګړي کړي او لټولو ښاریانو یې خوشتي چې یوازې له همدې ځایه څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله برګزي ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې ویډیو کې ویلي، په دې مشخصو شویو ځایونو کې به د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت د دوا شیندلو پروګرامونه ولري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لوی یا د قربانۍ اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپله دوا پاشي ولري. له ټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي له هغوی وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسېدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټانګ شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان ماڼۍ شاته، د کمپنۍ نه خاص پلی برخي کې د اتمی امنیتي حوزې شاته، قلعه زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلعه زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الوخیل سیمه، دغه شانه مچا بابا مینه کې د ماموریت څلور لري لویدیسته مزار هډې نه تیر شوی، د سړک چپ خواته پل چرخي کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک پوګدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامیو سړک پوګدو کې پلنه وخته ټیلو ټانګ ته څیرمه. په ورته وخت کې هم شمېر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نشي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې دا د اختر د قربانۍ ویني او دغه سې د نور ګندګي چې ته پرېږدي، کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطندارانو نه ده چې دغه نظر ونیول شي. نو ډیر بخښي.
دوی د بلاکونو مخکې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه وینه چې تویږي کلمې چې وي یا غلری چې وي هغه هم پرېږدي. دغه نه ګرمي ده ډیر بد بوی خيږي کورونو ته او دینه ډیر مرزونه پیدا کیږي. زما د خپل ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله داده چې کله قرباني وشوه د قربانۍ نه بعد کم هغه کثافات چې پاتې کیږي هغه په سم ځای کې یا ښخ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي هم د کابل ښاریانو هم د هیله کړې او ویلي چې د قربانی شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالي ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ یې وګرځوي. د یادونې ده چې سعودي عربستان پنجشنبه د غبرګولي 15مه عرفه او 14مه د لوی قرباني اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغانستان کې به شنبه د غبرګولي 18مه د اختر لومړۍ ورځ وي.
کابل ښاروالي د څارویو د پیر او پلور لپاره څلور ځایونه د کانګو ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ځانګړي کړي دي. روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د څارویو د حلالېدو په وخت قصابان دستکش په لاس کړي او ماسک دې وتړي. د لوی اختر لومړۍ ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو له ستونزې سره مخامخ وي. موږ تر ټولو وار مخکې کړی یو مسلکي قصاب مو موندلی، ورسره مو خبرې کړي او دا راپور مو پرې چمتو کړی چې د همدې قصاب په ژغ پیلې شي.
زه خپله هم جواز لرم، هم امر فعالیت لرم، هم کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګیو سړی د کابل اوسیدونکي قصاب رفیع الله و. 15 کلن رفیع الله وایي له څباندې 12 رئیس قصابی کوي. دکان لري چې د وړو او غټو څارویو دواړو غوښې پکې پلوري. رفیع الله وایي اونۍ مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپلو څارویو د حلالولو خبره کړې، ځکه په خبره یې ډیر خلک ویریږي چې په نه قصاب وانه وړي هغه چې مسلکي نه وي. له رفیع الله مو پوښتنه وکړه چې د قربانۍ د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې ترسره کوي، قصاب او نه قصاب به څنګه پیژنو؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري، خپل ځان ته یو پیژنګلو لري، او دا غیر مسلکی چې دا دغه چړې وي کتبرګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکي هغه ځان ته پوره کوي. ټول 1500 مصرف نه راځي. اوس ما سره دس چاړه ده چې تر 4500 می اغشته، دس تبر ده چې ما تر 2000، دس ساتون ده چې ما په 2500 اغشته.
رسول الله وړاندې را سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکی قصاب نه وي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولی شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې، او دویم مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته میده کوي هډوکي ترې زرې زرې شي، ګډوډ شي. د غوښې سره چې کوم مړې کوي او کوم مسلمان کوم مړې کوي، انسان په خوله غاښ لاندې راځي، مشکلات ورسره مخامخېږي. او مسلکي خلک چې دا هغه بیا خپل هغه کوم هډوکی چې دا کوم غوښه چې دا هغه په طریقې سره بیلوي.
خو په خبره یې څاروي له قصاب او نه قصاب دواړو کله کله تختی چې دا په مسلکي توپ پورې اړه نه لري او ډیر د مال په شوخوالي او غختلتیا پورې تړلې خبره ده. رفیع الله وایي دوی د قربانۍ په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 15000 پورې افغانۍ او له وړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. د یادونه ده چې پسه، سیرلی، غوی، میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي، خو په پسه ګډ یا سیرلی کې یوازې یو نفر او په غوا، میخ او خي بیا تر 5 کسانو پورې شریکېدل شي. دا مطلب به موږ ډیر اوریدلی وي چې قصاب آشنا لټوي، خو د قربانۍ اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي. دا څنګه راځي لرفي ولای وورو
ډیر خو دوست میو دغه پلارو هغه ما په سراغه و رش اول ته دا دوړنه پسونه مې راوړی دا دواړه بلال کې راته ملخزه سعید ز چې مال زه د خلک پیسې دار خلک دی نو د بای بورد دا خبر خو دندې والی خبره مم دسه لاړ مر سره پسونه مې ورته لال کو دوړنه پسونه غشت او سلوي خزر دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کو نور کله چې حرکت کې سلو ما ته ویل ته صبر وکړه صبر وکړه چراغه نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سرو منډو بر بخیر با لاره کې د حرکت کوم ولته ودرې د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ دي.
جمعه په سعودي عربستان کې د اختر اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې شنبه به په دغه هیواد کې د اختر لومړۍ ورځ وي. خو رفیع الله او نورو قصابانو خای سر له اوسه ورته چړې تیری کړې وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د اوکران په شمال کې د روسي په هوایي بریدونو کې لش تر لشه 15 کسان وژل شوي چې د یوې کورنۍ درې غړي هم پکې شامل دي. اوکراینی چارواکو ویل چې شپږو ډرون الوتکو نن سهار د پریولیکی ښار د استوګنې پر یوې سیمې برید وکړ. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې برید کې یو کلن ماشوم، د هغه مور او انا ووژل شول. د ماشوم پلار د روسیې د یو بل برید له ټپیانو سره د مرستې لپاره په کور کې نه و، نو ژوندی پاتې دی. له دې بریدونو وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو ځل بیا په نړیواله ټولنه شغ وکړ چې له ټولو لارو چارو کار واخلي تر څو پر مسکو فشار راوړي چې اوربند ته غاړه کیږدي. زلینسکي وویل روسیه په دوامداره توګه هڅه کوي چې وخت ترلاسه کړي او د خلکو وژلو ته دوام ورکړي. د اوکراین جمهور رئیس په ټولنیزو شبکو کې په یو پیغام کې لیکلي چې هغه تمه لري چې متحده ایالات، اروپا او ټوله نړۍ چې کولی شي د وضعیت د بدلولو لپاره لاس په کار شي. په اوکراین باندې د روسیې د بریدونو هغه وخت ترسره شول کله چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. له پوتین سره له خبرو وروسته ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر په ډېر ټینګ غږ خبرداری ورکړی چې مسکو د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو بریدونو ته د ځواب ویلو اراده لري. د اوکراین لخوا د اونۍ په پای کې بریدونو کې د روسیې په بېلابېلو برخو کې لسکونه هغه الوتکې په نقشه سوي چې د اټومي وسلو د لېږد توان لري. په ټولنیزو رسنیو کې په یوه پوسټ کې ټرمپ له پوتین سره خپلې تازه ټلیفوني خبرې شی بللې دي، که څه هم هغه لیکلي دي چې دا ډول نه وي چې سمدلاسه سولې ته لاره هواره کړي. د ټرمپ په وینا په روسیې باندې ناڅاپي برید چې د جون په لومړۍ نیټه د اوکراین د امنیت ادارې لخوا ترسره شو د 15 دقیقو ټلیفوني مکالمې له موضوعاتو څخه و. ولسمشر ټرمپ د خپلې دوهمې دورې له پیل راهیسې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې هڅو په پایله کې اوکراینی او روسي چارواکو دوه ځله سره ولیدل، مګر یوې موافقې ته په رسیدو کې پاتې راغلي دي. واشنګټن بیا هم له دواړو لوریو غوښتي دي چې مخامخ خبرو ته ادامه ورکړي.
خبرونو ورآخوا
د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره نړیوال چوکاټ ای پی سی اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به شاوخوا 9 میلیونه افغانان د خوړو د خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخامخ شي. د دغه بنسټ په تازه ارزونه کې چې پرون یې خپره کړه، مهم علتونه د اقتصادي وضعیت بې ثباتي، د نړیوالو مرستو کموالی او د اقلیم تغیرات بلل شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره د نړیوال چوکاټ یا ای پی سی تازه ارزونې ښیي سره له دې چې په افغانستان کې د حاصلاتو د راټولولو له امله تمه ده د خوړو خوندیتوب لږ څه ښه شي، خو اټکل کېږي چې میلیونونه افغانان لا د خوړو د خوندیتوب له بیړني وضعیت یا ناورین سره مخ دي. د ارزونه چې چهارشنبې د جون په 4 خپره شوې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان به د 2025 د مې له میاشتې تر اکتوبر پورې چې د افغانستان د 6.4 میلیونه جمعیت 20% جوړوي، د اقتصادي وضعیت د نسبات، د نړیوالو مرستو د کمښت او د اقلیمي بدلونونو له امله د خوړو د نه خوندیتوب دریم یعنی ناورین او څلورم یعنی بیړني پړاو تجربه کړي. وړاندې راغلي چې دا شمیر په مارچ او اپریل کې 12.6 میلیونه کسان وو. آی پی سی وایي تیر کال په همدې فصل کې شاوخوا 14% اړمنو خلکو د خوړو مرستې ترلاسه کړې وې، خو سږ کال یوازې 1% یعنی نږدې 645,000 کسان له مرستو برخمن شوي دي. دوی د دې مرستو د کمښت اصلي لامل د افغانستان لپاره د بشري مرستو په بودیجه کې 40% کموالی بللی دی. په دغه ارزونه کې دغه شان ویل شوي چې بدخشان او سرپل ولایتونه چې شاوخوا 40% وګړي یې په ناورین یا د بیړني حالت په وضعیت کې دي تر ټولو زیانګالي دي. دغه شان فاریاب، غور او سمنګان هم ورته وضعیت لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرپل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې، د خوړو لپاره هم څه نه لرو. میړه مې عصبي ناروغي لري، مزدوري نشي کولی، کوم کار نشي کولی. زموږ ژوند د خلکو په مرسته تیریږي، که څه پیدا شي پخوي یې، که پیدا نشي هیڅ. مطلب دا چې موږ هیڅ عاید نه لرو.
د ای پی سی د دې ارزونې پر بنسټ چې د خوړو خوندیتوب د وضعیت د ارزونې لپاره یو نړیوال چوکاټ دی او د څو نړیوالو ادارو لخوا یې ملاتړ کیږي، د اغېزمنو شویو خلکو 3/4 برخه
په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د ژوند لپاره په مستقیم ډول په کرنه او مالداري متکی دي. په راپور کې دا هم ویل شوي سره له دې چې له 2021 تر 2024 پورې د غنمو د مقاومو تخمونو پراخ ملاتړ شوی او په فبروري او مارچ کې مناسب اورښتنه شوي، خو دوامداره وچکالۍ، شدیده ګرمي او د نباتي ناروغیو او آفتونو خطر لا هم د افغانستان د خوراکي تولیداتو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا مخکې ویلي وو چې نږدې 3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب یو عمده علت د اقلیم بدلون دی چې چاپیریال یې اغېزمن کړی دی. نن د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو په افغانستان کې د چاپیریال د خرابوالي او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د شنه ځایونو نشتوالی او د اوبو او کثافاتو ضعیف مدیریت د افغانانو روغتیا له خطر سره مخامخ کوي. دا سازمان د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو د تدریجي زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې. نور په دې راپور کې
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مصور دی چې وایي د هوا ګرمېدو سره د ښار په بېلابېلو سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی چاپیریال ککړ کړی دی.
هوا ډېرې ګرمې شوې ده، پلاستیکونه ډېر زیات شوي دي، د کوڅو ټولګډ ولې مقداري کثافات مریضي ډېر زیات شوی ده. اوس زما مور مې سخت مریضېږي، نورو کسه مریضېږي، ماشومان مریضېږي.
یوازې مصور نه بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د اقلیم د بدلون له امله د دوی په سیمو کې د چاپیریالي ستونزو په اړه اندېښمن دي. د غور ولایت یو اوسېدونکی عبدالکریم شکایت کوي چې د اقلیم بدلون له امله شنې سیمې کمې او چاپیریال په بشپړه توګه ککړ شوی دی.
ختم شوی دی چې ماشومان هم پکې لوبې کوي، لویان هم چکر ته خاطر تلل، او دې تر څنګ به د مالدارۍ لپاره هم خو خلکو به ترې واښه کوو. اوس وخت کې دغه سیمې هم بیخي ختمې شوي دي، او د نور زراعتي ځمکې چې کومې وي هم د وچکالۍ د امله چې دی اوس بیخي صفر ته رسېدلې دي.
د افغانستان د خلکو د اندېښنې او شکایتونو په داسې حال کې دي چې نن د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې ورځ چې له 1993 کال راهیسې په ټولو هیوادونو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات هم په افغانستان کې د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنځمې په ورځ د جون په 15 نیټه په خپل ایکسپانډ لیکلي چې د اوبو او کثافاتو کمزوري مدیریت د شنو سیمو نشتوالي د افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو دغه اړوند دفتر ټینګار کړی چې افغانستان د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې خورا زیانګاله هیواد دی. یو ان هبیتات زیاته کړې چې ککړ اوبو او د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ژوند ناامنه شرایط رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام ویلي چې د ښار تودوخې زیاتوالي په ځانګړې توګه په غیر رسمي ښارګوټو کې د شنو سیمو نشتوالي په ټول افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې لا پسې بدتره کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د پنځشنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو یعنی کثافاتو کچه په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو ده. یونما په خپل فیسبوک پاڼه د چاپیریال ساتنې لپاره د پلاستیکي کڅوړو د کارولو مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې د 400 میلیونو څخه ډېرې پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې نیمایي د یو ځل کارونې لپاره طرحه شوي دي. د دې سازمان په ټکو اټکل کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې ویالو او سیندونو ته اچول کیږي. د چاپیریال ساتنې د چارو پوهان د اقلیم بدلون او د چاپیریال ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو پوهاوی لوړ سي او حکومت باید د ودانیو جوړولو سربیره د ښاري پلانونو په پلي کولو د شنو سیمو موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دې ډلې د چاپیریالي چارو پوه او د تیر جمهوري نظام پر مهال د چاپیریال ساتنې ادارې پخواني چارواکي احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
این راهکارایی از ما در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی
بهترین لاره داده چه در اقلیمی بدلونون و سر در همغگی پا برخه که مجادله وشی بودیجا موجوده وی خلق تا دیم منبرون و جماعتون و شوراگان و معلمین و او خوانزه و لاره اما پا هوای ورکل شی او در چاپریال ساتنه او در طبیعی سرچین و در پراختیا او حیاتی پروگرامون و در پلکیدو لپاره حسه وشی ترسو چاپریالی ستونزه کمی او د چاپیریال ساتنې پر وړاندې د نورو ستونزو مخنیوی وشي.
مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات ویلي و چې ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې چې په غیر پلان شوي او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د اقلیم بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کمښت سره مخ دي.